اقتصادی کشور هاست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې دغه پروګرام تر ډیره پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. لنډه خبری برخه هم لري. دغه ساعت د خبری برخه د راپورونو په برخه کې به واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون ناوخته یو پریکړلیک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ چې دغه پریکړلیک هم تصویب شو. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د سات په خبرونو کوو. طالبانو د چهارشنبه په ورځ 9 تنه د دوو میرمنو په ګډون د مختلفو جرمونو په تور په درو وهل. د طالبانو سیمایزو چارواکو ویلي چې 15 تنه یې د کندهار په لوبغالي کې د عام خلکو مخ ته په درو وهلي. د طالبانو سترې محکمې دغه راز ویلي چې دغه 15 تنه هر یو د دوی په ټکو د زنا، لواطات او غلا په جرم 9 درې وهل شوی او له 2 تر 2 کلونو په بند محکوم شوی دي. بل ورته پرون 2 نارینه او 2 ښځې په تخار او سمنګان ولایتونو کې د زنا په تور په درو وهل شوی دي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې کابل ونیو، په سلګونو نارینه او ښځو ته یې په عام محضر کې دا ډول سزاوې ورکړې چې د ملګرو ملتونو او د نورو نړیوالو بنسټونو له پراخو غبرګونونو سره دا سزاوې مخامخ شوې، خو طالبانو یې بیاننګه کړې او د شریعت تطبیق بللی دی. پر ایران د اسرائیل د احتمالي حمله د ویرې له امله نړیوالې الوتنې د افغانستان پر فضا زیاتې شوې دي. رویټرز آژانس د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند د ویان امام الدین احمدي خبرې راخستې دي چې وایي د تیرو 15 ورځو راهیسې په 24 ساعتونو کې شاوخوا 350 الوتنې د افغانستان له فضا تیریږي، او کال مخکې په دې ورځو کې شاوخوا 100 ترانزیت الوتنې د افغانستان پر فضا تیریدي. فلایټ رایډر 24 سویډنۍ موسسې بیا د الوتنو شمیر تر دې کم یاد کړی دی. دې موسسې پرون وویل چې د اکتوبر په 2 چې ایران د اسرائیل په لور توغندي وویشتل، دا شمیرې 168 ته زیاتې شوې او بیا د اکتوبر تر 6 دا شمیرې 222 ته ورسېدې. کله چې د یو هیواد له فضا د یوه هوایي چلند یوه الوتکه تیریږي، هغه هیواد ته $100 حق العبور ورکوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون وایي که د دوی په وړاندې څومره زور زیاتی وشي، دوی به سبا له خپلې جرګې تیر نشي. ښاغلی پښتون تیره شپه ناوخته خپلو پلویانو ته څرګندونې کړې او له هغوی غوښتي چې د جرګې ځای ته ځانونه ورسوي.
زه منم د جرګې انتظامات په هغه شان اوس نه وي ممکن، خو جرګه خو بیا هم کوو، جرګه موږ نه پرېږدو. پښتونه په 11 تاریخ که د ټولې دنیا قوتونه هم سره یو ځای شول او دوی برید وکړ، یو 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 چانس کېدلی شي چې زموږ د ټولو لاسونه هلته پراته وي. تر دې پورته د دغې د کینسل کولو بل یو چانس نشته.
بل ورته د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خیبر دره کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غړو سره تاوتریخوالي ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. دغه کمیسیون پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ولیکل چې د هغو مظاهره چانو پر ضد چې وسلې نه لري له زوره کار اخیستل قانوني عمل نه دی. د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د روغتیایي چارو رئیس شهزاد اکبر د ازادي راډیو مشال څنګه ته د چهارشنبه په ورځ وویل چې روغتون ته د خیبر درې له ریګیلل می 15 کسان ورلیږدول شوي دي چې 3 تنه یې مړه شوي او 2 نور ټپیان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ چې روانه اونۍ د پاکستان مرکزی حکومت غیر قانوني اعلان کړ، د جمعې په ورځ په ریګیلل می سیمه کې غواړي چې د پښتنو لویه جرګه جوړه کړي، خو پولیسو تر اوسه د دې جرګې پر ځای 3 ځله بریدونه کړي او د هغوی خیمې سوځولې دي. اوکراین وایي چې پوځیانو یې د روسیې په جنوب کې د کراسوندار په سیمه کې د سلګونه بې پیلوټ الوتکو زیرمه له منځه وړې ده. د اوکراین لوی درستیز پرون په ټلګرام کې وویل د اوکراینی ځواکونو اوکتیابریسکي سیمې ته څیرمه د شاهد په نوم د ډرون د ذخیره کولو پر اډه برید کړی چې هلته شاوخوا 400 بې پیلوټ الوتکې ساتل شوي. په روسي رسنیو کې تر اوسه د دې حملې په اړه څه نه دي ویل شوي. او د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې نن د بنګلادیش او ویسټ انډیز د ملي لوبډلو مسابقه ده. په دې نړیوال جام کې پرون هند سریلانکا او جنوبي افریقا سکاټلند ته ماته ورکړه. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. ادرس دی azadiradio.com. اوریدونکو، لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو د غراز په سر کې لنډه خبری برخه هم لري. رازو د خبری برخه د سر راپور ته د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د چهارشنبه پورې از ناوخته یو پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. ښاغلی بنټ هغه څوک دی چې طالبانو یې افغانستان ته پر سفر بندیز لګولی دی، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان په تړاو د پریکړه لیک تصویب کړ، او په دې پریکړه لیک کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د نړیوالو یو لړ غوښتنې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وړاندې شوې پریکړه لیک کې چې د دې شورا تر څلوېشتو ډیرو غړو تصویب کړ، د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره شوې ده. دغه پریکړه لیک همدارس په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو او لنړیوالو بشر دوستانه قوانینو څخه د سرغړونو د حساب غوښتنه کړي، او په دې برخه کې پر معافیت خپګان څرګند کړي دي. په دې پریکړه لیک کې دا مسله هم مطرح شوې ده چې په افغانستان کې چې لنړیوالو بشري حقوقو کوم سرغړونه کیږي، د هغوی د مخنیوي لپاره مناسب ځواب نه ورکول کیږي، خو لنړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې هر اړخیزي او څو اړخیزي کړنلارې جوړې کړي، او سرغړونکي د عدالت میستر راکشي. په پریکړه لیک کې د اعدامونو په ګډون د طالبانو لخوا د جسمي مجازاتو په اړه هم اندېښنه څرګنده شوې او ټینګار شوې چې د سنگسار کولو یا د دیوال لاندې د خلکو شخولو په څیر مجازات غیر انساني دي. طالبان بیا وایي چې دوی د سزاوي د شریع احکامو له مخې تطبیقوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استاذ ولی سرپرست نصیر احمد اندیشه د دې پریکړه لیک په اړه په یو ویډیوي پیغام کې چې په اکسپان کې خبر کړی دی، ویلي دي چې اروپایي ټولنې او اته څلوېښت نورو هیوادونو دا پریکړه لیک تایید کړی، او دا مهم ګام دی چې دا تصویب شو.
دقیقانه من تاکید شده کی موضوع افغانستان در محراق توجه
دی وی په پریکړه لیک کې تاکید شوی دی چې د افغانستان موضوع د بشري حقوقو د شورا د 2015 کال د غونډو د اجنډا په سر کې وي، چې د فبروري او مارچ، جون، جولای او همدارس د راتلونکو کال د اکتوبر، سپتمبر د میاشتو په غونډو کې وي. مشیلمن یو چې د پریکړه لیک د حساب ورکون او شفافیت په برخو کې شاو مثبت ګام وي، او همدارس د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغانستان د شوزو او جنو د حقوقو ملاتړ وکړي. شاغلی اندیشه زیاته کړه چې دې پریکړه لیک د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ماموریت تقویه کړ. طالبان او افغانستان ته د شاغلی بنټ پر سفر بندیز لګولی، او وایي چې د هغه راپورونه یو اړخیز دي. په خپل بنټ په اکسپان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا مننه کړې ده چې د افغانستان په اړه دا پریکړه لیک تصویب کړ.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پرون ماخام د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې په غړو د پولیسو د ډازو په اړه تود بحث شو. د اپوزيشن ترڅنګ د حکومتي چارواکو هم ویناوې درلودې، او د جرګې په وړاندې دغه تاریخوالی غندلې. تفصیل په دې راپور کې.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د جمرود په ریګیلل مکی د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې لپاره پراغلي ګډونوالو د ډزو کولو پر رد عمل کې د حکومت او د حزبي اختلاف غړو په سختو ټکو کې د دې پیخي غندنه وکړه، او د اکتوبر په 9 په اسمبلی کې د بحث وروسته د دې پیخي د پلټنو لپاره د یوې ځانګړي کمیټې د جوړولو منځوري ورکړې شو. د اسمبلی غونډې ته تیر ماخام د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د حزبي اختلاف غړي نصر باز په خپل وینا کې وویل چې صوبایي حکومت دی په دې پیخه د پښتونخوا د پولیسو مشر او د صوبې چیف سیکرټري طلب کړي، او د هغه نه دی معلومه کړي چې هغه ته چا دا فرمان جاری کړی وو چې په پرامن خلکو دی ډزي وکړي.
رولینګ ورکای آی جی خیبر پختونخوا را غوښتل شي چې دا غره پختونه وکړل شي د هاوس ته بخي چې دا آرډر ستاته چا جاری کړیو. دا جرګه پرم نه ولې نه پرې خوتل کیږي چې دې سوالاتو جوابات د هاوس ته ورتل شي، دا قرم نه جرګه چې کېدو والا ده زستاسو ټول نه دا اپیل کوم چې په دغه جرګه کې موږ تاسو ټول شرکت کول پکار دي.
د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي حکومتي غړي عبدالغنی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د خیبر په جمرود کې کېدونکي جرګه د ټولو پښتنو جرګه ده، ځکه چې د دې جرګې لپاره ټولو سیاسي ګوندونو او تنظیمونو ته د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. عبدالغنی پښتنه راپورته کړه چې په هغه خلکو سرنګ د تشدد وشو چې په سیمه کې امن، خوشحالي او پرمختګ غواړي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ په فعالانو د ډزو کولو د پیښې په اړه د تفصیلي بحث وروستو صوبایي اسمبلی په متفقه توګه د دغه پیښې د پلټنو لپاره د یوې خصوصي کمیټې د جوړولو تحریک منظور کړو. په دغه اړه د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علي له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې دا ټول هرڅه د وفاقي حکومت په امر شوي دي او یاده کمیټې به اوس د صوبې د امنیتي او انتظامی مشرانو نه د دې ځواب غواړي.
څنګه چې په خیبر کې دا نن شوې دي نو ځکه نن اسلام اسمبلی کې به دې سوالونه چوت شو، انشاءالله موږ جواب ورکو. آی جی به هم دلته کې غواړو، چیف سیکرټری به هم غواړو چې دوی چا حکم ورکړی چې یاره په پوره من احتجاج کولو باندې خو څه پابندي نشته او کار شو کې، خو چونکې دا جرګه چې ده نو دا جرګه د ټول پښتون قوم وه، دا جرګه د هرې پالټۍ وه. په دې کې تقریبا زیاتره خلک مطلب دا دی هغوی خپل لغو که دوی سویلیشن کولی د سټیټ خلاف یا سا د هغې نه بعد که اکشن اخیسته کېده.
د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی وویل چې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی به د دې کمیټې مشري کوي او د حکومت او حزب اختلاف د دواړو خواو غړي به په دې کې شامل وي، او نن د اکتوبر په 10مه نیټه به د اسمبلی په سیکرټریټ کې د دې کمیټې لومړی اجلاس کیږي او سپیکر د کمیټې لومړی غونډې ته د صوبې د پولیسو د مشر او د صوبې چیف سیکرټری د حاضرېدلو حکم هم ورکړو.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
تاسو ازادي رادیو ته غواګی د کندهار په یو شمیر ولسوالیو له هغې ډلې په پر تخت پل کې د ملاریا پیښې ثبت شوې دي. هلته د ملګرو ملتونو اړوند ادارو هم د پر دغو پیښو خواشینی او اندېښنه ښودلې. تفصیل به له دې سپوږمۍ نه واورو.
د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای چې د ملاریا ناروغي د کندهار په تخت پل کې لسکل یې غیزمن کړی دی. د غیدارې د اکتوبر په 8مه پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې په یاد ولسوالۍ کې د ملاریا د ناروغي د خبرېدو خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی چې تر دې دمه د دغه ناروغي 33 مثبت پیښې ثبت شوې، خو دا شمیر د ډېرېدو په حال کې دی. سیف د چلډرن وای چې په دې ولسوالۍ کې د ملاریا د معایناتو درملنې او په ټولنه کې د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي لپاره یو ټیم استولای دی. په همدې حال کې د کندهار د تخت پل ولسوالۍ د مرکزی روغتون مسؤل ډاکټر قاسم خان ازادي راډیو سره په خبرو کې په سیمه کې د ملاریا د ناروغۍ خبرېدل تایید کړل. د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ اوسیدونکی نور الله کاکړ چې میرمن یې په دې ناروغۍ اخته شوې ازادي راډیو ته وویل
دا زما د لوکو مور دا اوس کې دا غمر زور تر غلی او اختصره و نو شکر الحمدلله سوغون شده اچ تلیخ په کور کې نست نه نو سب دا یو د غمایش مثال دی دا خو مخاسته غوا کنه نو سه په یو دا شم خو زیات تقریبا دا سه هفته دی مخ کې بس تا په جمر زیاخته و
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي غمی ازادي رادیو ته وویل
په تختکلو ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغي ډیر زیات سوی ده، ډیر خلک پخته دي په ولسوالۍ کې، په ځینو کلیو کې مکمله کورنۍ پخته ده، د ولسوالۍ خلک ډیر غریبان هم دي.
دی وایي کته هم د امیر اختیار ریاست متخصصین او روغتیاي ټیم کلیو ته استولای خو بیا هم لا زیات درملنې ته اړتیا لري. ډاکټران وایي چې ملاریا یو ساري او بی پولې ناروغي ده چې د ملاریا د خزینه میاشو د چچلو په وسیله له ناروغ انسان نه روغ ته انتقالیږي.
ملاریا د مرزي د اخته کېدلو لازم هدایت چې موږ ته باید په نظر کې ونیسو، په هغه خونو او تاکو کې چې ویدیږو د هغه کړکۍ او دروازې باید پیش کړو، او کړکۍ ته به یې چالی وي، د هغه سره په څنګ کې د خوب په مناسب جال کې باید ویده سو، یا په خونه کې باید خپل جال ولرو، د هغه څخه په بدن کې د کوم وخت خلاصې ساحې چې موږ تثبتیږو چې د مچیو په دوا باندې وهل سي، او د هغه څخه په څنګ کې د ولاړو اوبو او دمو څخه باید ځان لري کو، او ولاړې اوبه او دمونه باید پرې نه ږدو. یا یو ساري ناروغي ده چې ملاریا د حشرې یا د غوماش په وسیله انسان بدل ته انتقالیږي، او د دې د پیدا کولو یا د ملاریا د غوماش ځایونه له ناپاکو اوبو او ناپاکو دمو دغه ځای څخه ملاریا غوماش پیدا کیږي چې وروسته د انسان بدن ته داخلیږي او دم ځین جوړیږي. د ملاریا دغه علائم دي چې د انسان په بدن کې پیدا کیږي، لکه د سر درد، د بدن درد، تبه او خولې بدی.
روغتیا پوهان وایي د سیلابونو زیاتوالی او له سیلابونو وروسته ولاړې اوبه هم د ملاریا په پیدا کېدو کې ونډه لري. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان دا د ټولو حق بللی چې د ملاریا د مخنیوي، تشخیص او درملنې لپاره با کیفیته پر وخت او ارزانه خدمات ترلاسه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې چې په 2022 کال کې خبرې کړي، په نړۍ کې د ملاریا د مثبتو پیښو شمیر 249 میلیونو ته رسیدلی، او د نړۍ په 50 هیوادونو کې له امله د مړو شمیر 680,000 کسانو ته رسیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم ورزو منځنی ختیسته د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل مشرانو په ټلیفوني مکالمه کې چې پرون تر سره شو، د اسرائیل لوري پر ایران د احتمالي برید مسأله وڅیړله. وروسته تر دې چې د اکتوبر په 2مه ایران د اسرائیل لور ته شاوخوا 180 توغندي وویشتل، اسرائیل د غچ اخیستو خبرداری ورکړ، خو اونۍ تیره شوې دا برید لا هم نه دی شوی. ایران وروسته تر دې پر اسرائیل باندې دغه بې ساري پراخ برید وکړ چې په دې وروستیو کې اسرائیل په لبنان کې، په تیره بیا د لبنان په جنوبي برخه کې پر حزب الله د بریدونو کړی تیزه کړې ده، او دغه راز د حزب الله مشر حسن نصر الله وجلې دی. دا چې بایدن او نتنیاهو په پرونی مکالمه کې سره ویل دي، تفصیل به له احمد شیبر وورو او ورپسې بیا ازادۍ رادیو مجله هم ماهر وي چې همدا احمد شیبر درته چمتو کړي.
د سپین مړی ویاندې کارن جان پیر وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ګټوري او ښکار خبرې وکړې. دا غلی پیر په وینا په دې خبرو کې د اسرائیل له لوري پر ایران د احتمالي برید مسله هم شامل و. د دواړو مشرانو ترمنځ د ټلیفوني مکالمه 10 دقیقې و. د دې خبرو په اړه یو لوري هم ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د اسرائیل او لبنان کې د ایران د ملاتړې ډلې حزب الله ترمنځ چې وسلوالو یې د لبنان تقریبا ټوله جنوبي برخه په لاس کې ده، کړکیچ په زیاتېدو دی. هلته اسرائیلي عسکرو پلي عملیات هم ګړندي کړي دي. حزب الله واشنگتن د ترهګرو په ډله کې شمیري، خو اروپایي ټولنه د دې ډلې وسلواله څنګه په تور لیست کې داخله کړې ده. په منځني ختیځ کې دې ته خلک ګوري چې کله به اسرائیل د ایران د توغندیو د برید ځواب ورکړي. ایران د اکتوبر په 2مه په لبنان کې د حزب الله د ډلې د مشر حسن نصر الله د وژلو د غچ اخیستو په خاطر د اسرائیل په لور پلسکونو توغندي وویشتل. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالانت په یو ویډیوي پیغام کې چې اسرائیل رسنیو خبر کړ، ویل دي چې د اسرائیل ځواب به ایران ته وژونکی دقیق او له حیرانتیا ډک وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اونۍ مخکې ویلي وو چې د ایران پر اټومي تاسیساتو به د اسرائیل د برید ملاتړ ونه کړي، خو که چیرته اسرائیل غچ اخلي کولی شي چې د ایران د تیلو تاسیسات په نقشه کړي. له اسرائیل څخه متحد ایالاتونه او متحدان دا غشتن هم کوي چې په غزا او لبنان کې اور بند وکړي، خو اسرائیل وای چې تر هغه به د پوځي عملیات روان وي چې اسرائیل خوندې شي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم پدې خبرونه په باوري چې سیاسي غورځنګونه څنګه ادبيات پنځوي.
د دې شاعري خو هم خپل کړي د کړي مې جوړې کړي دي.
تاسو ته یو مخ نوي سندر هم لرو.
جامې می جوړي د هري رو شبنم شوند ترنګ د مرجان.
د دې سندرې له سندر خاړي آسیا مهرابي سره شخه تللې. د یو ځوان شاعر نظر می اخیستې چې په ایران کې ژوند کوي.
شعر خاص وخت نه لري او چې زبون د اوس شعر کم شعر زور کار نه دی.
او په دې خبرونه کې مو په نورستان کې و باخته ورولو.
د کوم په باغ دی دوه باندې نو خلکو ته سکون حاصلې ده. زار شاو په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغې شپې ورځې بال تړولې دا به قرارګاوه.
نو یو شمیر پیاوړو سیاسي غورځنګونو د تاریخ پوښتو کې پښتو ادبیاتو ته ډیر څور کړی دي. د روشانیانو له نهضت نیولې د ستر خوشحال خان خټک تر غورځنګ په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتکار ډلې د خپلواکۍ او ولس او قوم د ژغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه. شونځي جوړ کړل، اخبارونه یې چاپ کړل، مجلې راوېستې، یوه ډله یې منظمه او منسجمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي. دغه فکر تر ډیورنډ کرښې واوښت. هلته دغه د ولس ته هم فکر ځینو خپل کړ چې په دوی کې یو هم ملنګ جان دی. سیاسي مبارزو په فردي ډول هم ادبیات روزلی او زیرمه یې ورزیاته کړې، لکه د میوند د ملالی وټپه چې تر اوسه پورې مشتره پاته ده. یو لاغو غورځنګونو چې په لنډ وخت کې له شعر نیولې تر سندرو پورې هر خوا د خپلې مبارزې لور ته جذب کړي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ دی چې له ننه څه باندې شپږ کاله مخکې د یوه ځوان نقیب الله مسید له وژلو وروسته رامنځته شو. په کراچۍ او خیبر پښتونخوا کې یو شمېر پښتنو هغه وخت تور پورې کړ چې نقیب الله مسید پولیسو وشلې دی. همغه وو چې له کراچۍ څخه باندې 850 کیلومتره لري یو بل پښتون ځوان منظور احمد پښتین له یو شمېر ځوانانو سره تر پېښوره لاریون وکړ. د کراچۍ د پولیسو د مشر د استعفا یا زندان ته چولو غوښتنه یې کوله. د دغه لاریون پلویان ورو ورو زیاتېدل، بیا تر اسلام آباد پورې ورسېدل. هلته یې پرلت ووهه او دوی وویل چې په زرګونو پښتانه د پاکستان امنیتي ځواکونو اختطاف کړي دي. دغه کسان که بې ګناه دي خوشي دي شي او که یې ګناه کړي محکمو ته دی وسپاري. د دغه غورځنګ له لومړنیو ترانو څخه یوه د وانی د هنرمند شوکت عزیز ترانه. شوکت عزیز د دې ترانه په اړه وای.
حقیقت دغه دی چې زما خو خپل لکه تعلق هم د ادب سره دی. لیکل وس کوم، دوه کتابونه هم چاپ دي او د پښتون وطن حالات د چانه پټ هم ندي. نو دغه چې کله په کراچی کې د نقیب په نوم یو ځوانو هغه په شهادت ورسول شو، نو هغه نه پس د ټولو پښتنو احساسات راو پرېدل. نو زه هم د دې معاشي غړې وم، نو ما هم دغه وخت محسوس کړم ویل باید خپل کردار انسان ادا کی. نو یو داسې ماحول کې مې داسې باقاعده پلانینګ مې نه وکړي چې زه به داسې یو ترانه هغه یو حق ادا کولو کنه غږ پورته کولو، نو هغه مې پورته کړو.
د شوکت عزیز دا ترانه تر ننه د پښتون ژغورنې د غورځنګ په غونډو کې خبرې شي. شوکت عزیز وایي چې د دې ترانه شعر خپل جوړ کړی.
د دې شاعري خو هم ما خپل کړی د کړی مې جوړې کړی دي. ما کوشش هم کړی دی دغه شاعري کې چې زه څومره ساده لفظونه کوي، او د دې میوزک کې را سره ډېره مرسته هغه وخت کړې وه
زمونږ د وزیرستان ګران ملګری شاعر معصوم حرمت صاحب چې کوم دی پېښور کې استودیو دا نو هغه سره زیات مرستې دي.
شاغلی شوکت له 2015 کال راهیسې سندری وای، خو د وانی له چاپیریال او د ولسی سندرو له چوکاټه د پښتون ژغورنې غورځنګ راویست. دی په دې باور دی چې د پښتنو د ژوند د تغییر لپاره هنر ته اړتیا لرو.
د شعر او د موسیقۍ د کردار نسوک انکار هم نشي کولی. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت محسوسو، ډېر اړتیا محسوسو، ولې چې هر سړی لکه مونږ دلته ډېر انقلابونه کتلې دي، لامو نور په دزمکه باندې داسې مختلف خلک دي کنه، هغه هم خلک د شعر د لارې راپاروي. نو مونږ هم ویل شو باید ولس لپاره داسې شعرونه او ترانې تیار کړو چې هغه د وطن نو د خاورې او د کام خدمت ته راوړاندې شي، او دوی ته یو احساس ورکړو، دوی ته یو جذبه ورکړو. نو دینه بد دی ورځ خو مونږ باندې نه راځي، نو مونږ ته خو هر کله ضرورت دی، هر وخت ضرورت دی د وطن لپاره باید سندره ووایو.
د شاغلی شوکت په باور په وانه کې د موسیقي پیژندل شوی هنرمندان نشته، او دوی په دې باور دی چې هنر د ژوند لپاره وکاروي. پاغو سندرغاړو کې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په پیل کې سندرو ته مخه کړه، یو هم کبیر امیری دی. د ډیورنډ کرښې د دواړو لوریو ګڼو نورو سندرغاړو د پښتون ژغورنې د غورځنګ لپاره سندرې بللې دي. په دوی کې نوې سندره د نغمه ده چې د پی ټی ایم د مخکښ غړي ګیلمن وزیر یو شعر د هغه لمر ګروسته کمپوز کړ او خپور کړ.
ننن میدان ته څنګه پڅنګ در سره زملالیا تبا دا چری و هه د لشکر سر تبزه زبلنن.
پر ګلمن د جولای په ومه په اسلام آباد کې ویډلې حمله وکړه، چې بیا د جولای په 11 مله خسو ټپونو ساور کړه، او د جولای په 12 د د جسد پر اسمک خاورو ته وسپارل شو. پی ٹی ایم وای په کال 2019 کې د مزاحمتي شاعرۍ او پی ټی ایم سره د اړیکو لرلو له امله په ګیلمن د خداري او ریاستي ادارو پر ضد مقدمه درج شوې وي، او عین تر مرګه پورې په هغه لست کې د نومو چې له پاکستانه د وتلو اجازه نه لري. د ګیلمن وزیر یو شعر جاوید امیر خیل هم سندره کړې.
لیام خاموش ملک او ملا اے لتا سی دمر گیلمن گیلمن یما چ حد نلری.
گیلمن هم سندرغاړو ته سندری پنسوري هم خپل سندری بللی. ګیلمن د پی ټی ایم لپاره د مساهمتي ادبیاتو یو سمبول و. کله چې اسلام آباد د جولای په 11 د جنازه وزیرستان ته پلاره و، دومره خلک ورته پلارو کوڅو کې راغون شوي وو چې شای د بل هیڅ پښتون په جنازه کې نه بي راټول شوي. د د جنازې دغه تصویر ته انزورګر شاعر عمان نیازی شعر لیکلی.
اخلی پتندی باندی دوبر علا سنگسارا و دی سوزاولا لکه زخم طول لارا چیر تای روان لکه دمست و وینو دارا جار دی لطپو ملنگ جار لیا کزارا والو تی لزخم لکه ور للال زارا اونی صدا غشه دلینده و زموارا هست که بسر جنده دبر وطن نیولی موتی که خاورا د دل بر وطن نیولی. مینه نیزونو غنده مست و سرشاره غرق و لچه و لکه نیوی لنیزاره څو بهار رنگ و کرنگونه څو بهار څه پاتن اس کشوله تاو کله اظهار نه د تند کونو ماته نه ولا انکار اس کا غاړه راغې د تا غاړه تلدار یم ين ساقي زړه چاودن نه برکې نه و دا زمغ مجنون دی مجنون نه برکې نه و نستا ازادی نارا کفن کې وې سارا ما وې کزه لاړم خو زه بیرته راغلم یارا دا چې غدې خبرګ شي د تارو کې روزګارا لنګ دې دا لار شي دا لار د خونکارا کړي کړي ازغن مزای تاو ترې توره مارا نه منم دا نه منم دا د شرم سپارا کېګ د دې زخم ته د لارې په زنګون رباب سوای د خپل ویر پتاو ورکلار پختون ربا کیګ د دې زخم ته د لارې پر زنګون رباب سوای د خپل ویر پتاو ورکلار پختون ربا
پښتون ژغورنې غورځنګ سره ازبکی خولې هم د مزاحمتي ادبیاتو سمبول شوې ده. د خولې په مختلفو شعرونو کې شاعرانو یاد کړې ده. په خپل د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په یو مرکه کې ویلی وو چې د خولې یو پښتون کارګر چې د دوی په سیمه کې مزدوري کوله او له افغانستان نه هلته تللی وو ورکړې ده. نو موري د خولې بختوره غني. په خپل منظور هم شعر لیکي. خدا شکري چې د ل شعر وای او مزاحمتي شعر وای د خپل ملاتړیو په یو وړه غونډه کې د پښتین په شاخ څو بیت شاعري
نور خو ما هر څه دی بایلې دي پښتون احساس چرانه خاورې نه کې نور خو ما هر څه دی بایلې دي ګرانه او دایو کړي و مانه هیر و په بدل مې قتل ورته لیکلی و چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي ډیرو هغه خلک راټول دي ګرانه
دشربیام
چې یو خپلواک ژوند دی وطن
وطن تراوړي
ډیرو هغه خلک راټول
وا ډیر ډیر
دا پردی کله زمون خپل نشي کېدی مونږ یو ټول عمر غولولي ګرانه اه د مظلوم فریاد او دومره خندا دومره خوچانه دی خندري
وا دشربیام
اه د مظلوم فریاد او دومره خندا دومره خوچانه دی خندري ګرانه او مانل میدان ته دښمن راغلی دا خو خپلوان هم دی راغلی ګرانه
واو
د ازادۍ د انقلاب ګلونه پښتین پټن
د منظور پښتین شاعري د ګلمن وزیر ولسی شعر او سندري شای د یو شمیر نورو دلایلو ترڅنګ د دې سبب شوی وي چې د پی ټی ایم سیاسي ادبیات په دومره لاند وخت کې زیاته وده وکړي لې به خبرتیا ورسته یو مخ نوی سندره لرو دا سي مهربي سندره چې لا نه د خبر شوی او د همدې سندري پاړه له دوی سره شخې دلې
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
هنرمند آسی مهربي نوی سندره بللې ده د دې سندري شعر د چا دی کمپوزر د چا دی او اخلي مهربي د خپل نوی سندره لپاره څنګه شعر انتخاب کړی دی مخکې تر دې چې په دیاړه د اخلي مهربي سرګندونه در سره شریک کړم د دوی د دې نوی سندري یو برخه به سره واورم
دی چه وکرما زب دی طولو تا تابیر چنگشم دا داخت طولو دا بلوخ حسن بچوک وستایی زما دا هستی زما دا شایست بها بچوک وطاکی زما خوابن زما میڑ زما تفسیر دا حسن بیگا دا بلچا پپالن خطلی بما تن را گوری زکا حق دو هم باد کری دی زکا حق دو هم باد کری دی
لاسی مهرابی مننه کوم چې دا سندره مخکې تر دې چې بل ځای خبره شي په ازادي راډیو مجلې پروګرام ولوروله اوس په لدوی وورو چې دې سندره نوم څه ده
زما د سندره نوم د بنی فریاد دی
دا شعر د چا دی
شعر د پروین ملال دی د شعر یعنی نظم دی د نظم نوم هم واده دی بیا ما په دې خاطر چې دا د اغه لومړی شزه چې بن پر راغلی د پرغه باندې یعنی دغه د زړه خبرې دی دغه درد دی دغه اغه احساس دی یا هغه پټ احساس دی دغه د پرسپکټیو یا دغه د نظر دا ویل سوې دی په دې خاطر می د سندرې د پاره په اصلاح دغه د بنی فریاد نوم خوښ کړي د بازي دوستانو په مشوره البته
نو نظمونه خو عادتن وشتوي تاسو په خپل بیا پکې بیتونه انتخاب کړئ
بله و دا نظم چې دی دم ډیر وژنو وژدو بیا هم په دې خاطر چې سندري خپل یو ستاندارد لري خو غربي سندري دي چې هغه ډیر لنډي لنډي دي هغه تقریبا درو شل سانیو سبیا تر درینمو دکو پوری او یا یو څه زیاتی خو بعضی سندري دي چې زموږ د حد بلې خوا پښتانه چې جوړي هغه بیا بيخي ډيري وجدي نسبه تدقي هغه خسته کوي یعنی هغه واقعا غميج پرې او چا باندې چې ایوري خو ما سندري په دغه تقریبا زماک هغه ته ټول وجدا سندره څلور دقي او شل ثانيه ده او دا سندرم د غمره د کتر دی ما ټیکس یا شیر ډېر پکې کارولې وای ډېر وجدا راکله بیا ملوري ته وخت نه پاتې یو څو بیتونه می تریستلی دی
دغه بیتونه ستاسو لدی سندری لدی ناس می استلی دی د مو د شاعری اغل ملال په خوښه استلی دی او کنه د موسیقي په حساب باندې تاسو خپل انتخاب کړی
انتخاب خو ما کړی دی خو ما د اغل ملال سره مزه پر غیدلې ما چې د غستون زده کچيري ټول نظم زه په دې سندره کې ځای کما سندره ډیره وژديږي بیا غیر ول هر رقم چې ستا خوشي او بل په قانوني حساب کله چې سندرغاړي د خپل سندري د پاره مثلا ک شعر یو څه کمایي یا حتی بعضي زما یو بل سندره ود نه یې غني شعر چې ما غیتو ول معلومات یې دوه بیت نورم جوړ ک نو د سیم کې چې سره هغه چا څه خوښ وو چې شاعر سیا د شاعري څه هغه اضافه کی نو دا بیا په اصله دا زما مسولیت دی او دغه حکم یعنی لرم یا تکار یعنی اصلا جایز دی
اسجان ځینی سندرغاړي دی ځینو شعرونو کلمات شاید بدل کی تاسو په خپل تروس پر دا تجربه کړی
ما یو ځل دا تجربه کړی دی هغه هم په دې خاطر چې ما د لایق صاحب یو غزل اخستی او سندری نوم لالونه ده نو علته ځکه لایق صاحب نارینه شاعر دی په یو ځکه ما د د شیر شزینه کړی دی او هغه هم د په چې دی خدای دی او بخشي سندره د مرګ وروسته راوته اول د لومړی ترین ته هغه وخت چې دی ژوندې او هغه ته ما ویلا او اجازه مې واخله چې دغه یو توریز شزینه کوم په دې خاطر چې یعنی هغه بوله میزه نو هغه هم اجازه ستنو دغه یو تغیر ما په دې وا سندره کې راوستل یم په دې خاطر چې د ویښې د ژغه سیا د شې د احساس هغه سندره ویل کېدل چې البته زه
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتل ورونه تر کلو کلو بخیج زما له شعر
د شهیدو د کلونو فریادونه تو چې جواب د پښتو وی زبا یما هبنه کری پښتان زما لالونا تو چې جواب د پښتو وی زبا یما هبنه کری پښتان زما لالونا تو چې جواب د پښتو وی زبا یما
کبیر تاسو تاسو دینی وسندری ته راو ګرځم د دینی وسندری کمپوز تاسو په خپل جوړ کړی؟
bale bale
دا کمپوز چې مکله جوړاو اول مو کمپوز جوړ کړ کنه اول مو البته دا تخنیکی په لوه شاید جنو خلکو ته د خندا وړ وي چې غوی په موسیقي پويږي خو زه غواړم چې په خپل پويسم یعنی دا کمپوز تاسو په ذهن کې راغی بیا مو شیر ولید کنه شیرم ولید او بیا کمپوز ورته راغی
نه هغه پل سړی جوړی او بیا ورسته شیر ورته اخی هغه ته اصلا تصنیف هم ویل کیږي او یاد سی چې یو جوړ کړی خالی به دی ویبلی سندری پهلهام یا دیوبل کمپوز پهلهام اکثر هنرمندان یعنی زیاتره هنرمندان دغه کار کوي کمپوز جوړی بیا یو شاعر ته فرمایش ورکوي چې پر دغه طرز باندې پر دغه کمپوز باندې هم دغه یو غزل جوړ ک خپلنم غزلونه خوغه شیرونه واقعا کمزوري په دې خاطر چې هغه تصنیف دی زما شیرونه چې زما د سندرو شیرونه چې دي زما همیشه د شیر سره الهام اخست دي کمپوز می جوړ کړی دی یعنی ما شیر خوش کړی دی بیا مې پر شیر باندې کمپوز جوړ کړی دی چې دا کار یعنی چې تکراری سندرې نه دی ویلي او دغه کار معمولا کوي یا کړی دی په افغاني سندرغاړو کې تر هغه حد چې زه پیژنم یو کس دی کسانو سره پچا صاحب دی هارون پچا صاحب
د شیر په باره کې دا خبره مشهور ده تاسو الهام یاد کو کنه چې شیر الهام وی البته هر هنر یو ډول الهامي وی حضور هنر نشي تخلیق دی د سندری په برخه کې څنګه خپل راځي دغه کمپوز ک وخت ورته ټاکي او بیا سندره تیاروي څنګه وی کوي څه توضیح کوي لطفا
کمپوزم یعنی زه خپل تجربه سم شای نور دوستان بل ډول تجربه ولري زه د خپل تجربه سم ما مملک مخکې چول زه د شعر سره الهام اخم او سوال دا شعر چې ما واورې دي او بو مل وستي البته زما ډیر خوش سلو بیا ځکه دا په ورستی کې مثلا دا موضوع ډیر تودا ده په ورستی څو کلو کې چې خلک ډیر په عام دومه کوزدا کوي یا دا یاغه نو یعنی دا د یعنی د خاص پر دې شعر باندې زوږه غېږم دغه چې د شیر چې ما ولوستي مال دغه شیر باندې باید کار وسی وځي خبر ده چې اوس الهام درته راځي لکه شاعران چې وایي چې شیر د احساس د شیر په لید احساس سره دی خو پای پر احساس نه ختمیږي نو دا هم دغه سدي سړی یو قالب ته جوړي بیا دغه ورسره وځي خبر ده چې به انتها ډیر کار غواړي ډیر کار غواړي
اسجن تاسو ویل سی یو الهامي حالت وی کنه لیکن دغه اوس چې تاسو سرنګو ویل دا شیر مخرسو دی او تر دې رسی ز سرنګ اورم تاسو د شیر موضوع خوشا سوي ده نه د شیر موسیقي هم داسره دواره
مخرسوي دی خو خبره د سید چې په مجموع کې اول خپل سړی یو څه ویني یو حالت ویني دغه حالت پ دغه حالت ته پارس سړی غواړي چې یو 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 هنر و پنځوي بیا وځي خبره ده چې سړی موضوع ته ګوري هغه سه خو مثلا میناناک شیرونم بیخي بیخي ډیر دي چې نه پوهېږم مینلره مودا کوم واغه کوم دا کوم دا خټوله تقریبا مګم زما فکر همیش چې باید د سه موضوع انتخاب کما چاغه ډیره ډیره نوی یا ډیره دا سه او تابو موضوع چې پرغه باندې اصلا خلک نه غواړي چې وژغېږي یا اصلا خلک نه غواړي دې باندې پیسې لا کار وو موضوع مطرح کی نو شاته غورځي او دا شیر چې مولده د سه موضوع د چیز مش پټوله کی ډیر شاته غرزول کیږي او یاده چې خلک نه غواړي پر دې موضوع باندې فیصله خپل انرژي مصرف کړي.
ډیر مننه چې مرکه ته حاضر شوي او خپل نوې سندره مو را سره شریک کړه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې لوی ځوان شاعر سره غږیدلم چې یو شعري ټولګه چاپ شوې ده. خو سمدستي د پیاوړې شاعرې پروین ملال یو شعر د دوی په شخ.
چنا ها ونه لیدم شپوم ډک د ستورو کچ کول وړانګي وړانګي کړي د دواړو شوندو پر تندې مې د سپوږمۍ ټیک د الماسو په چنو کې بهېدم تور په کای او ټیک مې دواړه یو پر بل باندې مېن و په لمن کې مې جنت جنت ورپی وی د څپو پر شور مې پلونه تر سهاره پورې تلم او راتلم تاونه لیدم شپوم تر لمن لاندې مې ستوري نازولي ماشومان و بیده سوي سپوږمۍ خوب لیدې زما د تور پوړي مې په کښتۍ کې درنا د قیامتونو د باران د نرم شور سندرې لاس کې څاڅکي څاڅکي وم ویالې وم د سیندونو پر بامونو تویدمه د لاجوردو رنجنونې مې په لاس کې د کوتر تورو سترګو ته مې خپله د رنجو ښایسته ښایسته تیاره کرله تاونه لیدم شپوم د زندان په تور انګړ کې و ملان د یوې ونې پر پاڼو څو شېبې را اورېدم څنګ څنګ په رګ رګ کې لکه سا وم ګرځېدم د وریښمینو مړوندونو خیال او خوبون د ذهنونو او خوبونو پر کوڅو را تېرېدم بندې حسن د چاپ شو کې زولنې زولنې شرنګ وم د پیروتو ډک سفر وم د زندان پر پنجرو را تاوېدم تاونه لیدم شپوم را لویدلې پر لمن د پسرلیو د بیدیا د وږمو پلونو کې مزل وم د غرو څوکو کې غزل غزل شیبه وم غیږ په غیږ د کایناتو غرنیو ونو پل پل ښکلومه په سپوږمۍ وړانګو په سم او غر غوښتمه زما تیارې د اوبو په شان چښلې زما سره تر تا نږدې وه سایه زما ځیګر کې پورته کښته تلله د نکحت په وزرونو الوتمه تاونه لیدم شپوم د چوپتیا په موسیقۍ کې نڅېدمه د نړۍ د ټولو سپینو تورو زیلو ماشومانو څخه مور وم په زانګو کې د هلال مې څنګوله د خیالونو په رنګینو جزیرو مې ګرځوله په ښایسته وزرداره براقونو د سپوږمۍ په لورې تلله چارونه او چا تیاره راټولوله چا په روح او چا په جسم کې کرله تاونه لیدم شپوم سر تر نوکه خوب او خیال وم په انځور د کائناتو کې جمال وم په انځور د کائناتو کې جمال وم.
لاغلی ملال څخه منندویم چې دا شعر په خپل ځخ په ازادي راډیو مجلې ولوراوه. محمد اکبر سلطانی د افغانستان د هرات ولایت دربات سنگی ولسوالي یو شاعر دی چې اوس په ایران کې ژوند کوي. د چپی په نوم د شعر ټولګه د ایران په کوم شهر کې چاپ شوې ده. د دې ځوان شاعر د مجموعه 15 مخه ده. له دوی څخه به واورو چې د چپی په کتاب کې څنګه شعرونه چاپ شوي دي.
په دې کې ډیر موزه شعرونه چاپ کړي. شعرونه زما شعرونه ډېر ده پښتو او د پښتنو د یووالي په اړه دي. یو سناڅام حماسي شعرونه پکښې دي.
دا خو د موضوع اړخه سو د شکل اړخه آزاد شعرونه دي. غزل دي څه دي؟
څو غزل دي یو څو نظمونه پکښې سته.
او هلته تاسو په ایران کې ادبي غونډې جوړوي له نور افغانانو سره کنه؟
پښتو
کتابونه الته لزان سره لری د شعر کتابونه سه مطالعه کی
دلته د شعر کتابونه خود ځان سره نه لرم کله کله د انټرنیټ دلاري راخلم مطالعه کوم
او کله سه دالته تاسو شعر لیکي تاسو خو د ورځې په کار باندې هم بوختي اسي څو وخت شعر لیکي
شعر خو یو د شعر الهام دی او چې وسره یو الهام راغلی اماغه لازم بس شعر لیکي شعر به خاص وخت نه لري او چې زبه هم دا اوس شعر لیکم شعر زور کار نه دی
لته سره دا اوس کوم شعر ستاسو له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریک کړي
شعر توایم په دې کې چې دا او ریتم کو پام لري نوار وګرځي ته شعر انوان دی وای زرا زرا وسومه انګار شوم په اور زرا زرا وسومه انګار شوم په اور زرا زرا خاور شوم ایرې شوم په اور زرا زرا لچاتخه ګلاو کړم او چاته پر یادونه لچاتخه ګلاو کړم او چاته پر یادونه لژون څخه بیزار کړم ورور زرا زرا وای صفا سوترا سړی و متک سپین لکدا واوري صفا سوترا سړی و متک سپین لکدا واوري بدنام په الزام شو مختور زرا زرا وای تاسو سره عادت کړم مولا زرا زرا تاسو سره عادت کړم مولا زرا زرا نشي سره عادت کړم مای خور زرا زرا پماتو ولاسونه جوړوم سلطانی پماتو ولاسونه جوړوم سلطانی اڑنګشي وی دیوالو نمې د کور زرا زرا اڑنګشي دیوالو نمې د کور زرا زرا
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
د ختیځ نورستان په کوم بیش ولسوالی کې د افغانستان د ورستی پاچا محمد زاهد شاه لخوا جوړ شوی بن او ودانی د لمنځتللو لګوار سره مخامخ ده دغه ودانی او باغ د کامبریج په کومو کې په 1923 کال کې آباد شوی چې د رخصتیو پر مهال به پاچا د خپل کورنۍ لغړیو او ملګرو سره د غزای ته او شکار به کاوه د کومو باغ یو ځل د شوروي اتحاد د لشکرو لخوا بمبار شو بیا د افغان ایډ په نوم مرستندوی ادارې ترمیم کړ خو له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه کې ودانی بیا تخریب شو او باغ یې وسوسېده چې لا یې هم چا د بیا رغولو لپاره ګام نه دی اخیستی د سیمې خلک د دې باغ درغه دوه هیله کوي تفصیل پر راپور کې
د نورستان ختیس کمدیش ولسوالۍ اړوند کمو پښنو ونو په خلشو دنګ غرونو په منځو د رڼو بهیدونکو بو په خوا کې په یو تپه د افغانستان خيري پادشاه محمد ظاهر شاه په 1923 المریس کال یو بڼ وداني آباد کړې و د ځای وسیدونکو په وینا په یاد بڼ کې د خکولو او رنگارنګ ګلان بوټي او د ډول ډول میوه ونی ولاړې وي چې ورسره د سیمې خکولا نور هم زیاته شوي و په لیدلو به زړونه آرامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې لنږدې ننداره وکړي د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته ویل شاه به هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش تتللو حل تبي میلي او خکار کولو
د زار شاه بابا په دور اقتدار کې دا کبو باغ جوړ شو دی چې رنگارنګ مختلفو میوه باندې سمبالو د کوم په باغ دی دوه باندې نو خلکو ته سکون حاصل دی زار شاه بابا په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغې شپې ورځې بال تړولي دا به قرارګاوه نو د ځای ځوانانو په واسطه خکار به کو لکه غرشی به وشتلې نور د غرم مرغان به وشتل د کامدیش ولسوالۍ ځوانانو په توسط باندې نو حتی
قریشی وای هغه سمسور بن چې د رنگارنګ ګلانو وګموي فضا معطره کړي و په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو زال جوړولي او زړه راخونکو غګونو یې دا اوریدونکو زړونو کې لارې کولې. دغه ودانی او بڼ یو وخت د شاه د آرام اخکار او د بندارونو ځای وو، خو تیرو جنگونو دا دوه ځلې ورانه کړ چې اوسې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي.
نو هغه باغ چې یعنی سمسورو په رنگا رنگ په میوه سمبالو، هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاوره شو، هر څه ګډوډ شو.
د کامدیش اوسیدونکو شاعر او لیکوال امان الله مانوی محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانی او باغ جوړ کړي، دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده، بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا د هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي. د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده، تل به ځوانان درس او تعلیم ته هڅول.
نورستاني ځوانانو ته به همیشه توصيه او لارښوونه کوله د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر تعلیم ته به هڅو، کسب او کار ته به هڅو.
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ اگا انجینر محمد عیسی وحدت راته ویل د کموبن او ودانی په تجربه زمکه کې جوړه شوی او د ګلانو ترڅنګ په کې بشمیره میولرون کوونو شتون درلود، خو سی د رنگو شو کوټو دیوالونه او د سوځیدلو ونو نخې هم ته ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
د دې باغ عمومي میوې چارمغز، مڼې، انار، شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي. مونږ نورستانیان یو ځل بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس پکار شي.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره د کمو سوځېدلې بڼه او کنډواله ودانۍ د بیا رغول لپاره د ولسونو غوښتنې شریکي او ترې ځواب ترلاسه کړو، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې کوخخ کوي د بن بیا احیا او د ودانی ترمیم چاري پیل کړي.
لامدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله ران غاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
پایمالا کړم عاشقې ز په حسیرن پایم.